رباب په 2 نیم ډالر مې چې اخلو 2.5 میلیونه خو ډېر شي.
روز بخیر.
ډېر زیات مننه دوستانو. دا نیم ساعت خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ځي او د ټاپي پروژې د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. دا هم وري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام زیان دی. خو د هر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات خبرونه لرو چې زما همکار اجمل اندی وړاندې کوي. د افغانستان د ملي ریاست د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې د تختونکو له منګولو اته ملکی کسان خوشی کړي دي. په برما کې له تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشروعي د دې ګوند د دې انتخاباتو ډېرې څوکۍ ګټلې دي. او په یو بل خبر کې باورې چې په ترکیه کې 18 کسان د داعش سره د تړاو په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه واورې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې اته تنه تختول شوی ملکی وګړي د سړي تختونکو له منګولو څخه خلاص کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبرې شوی اعلامیا کې ویل شوی چې راخوش شوی کسانو کې 15 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. په خبر پانه کې راغلي چې دا کسان د هغه یو دیش کسانو لړل دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوالو لخوا يرغمل شوی وو. خو په خبر پانه کې د دې کسانو د راخوش کېدو د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. خو ویل شوی چې راخوش شوی کسان به ډیر سر مرکز او ولایتونو کې خپل کورنۍ ته وسپارل شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې بلې خبر پانه کې ویل چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمون کینولي. د ملي امنیت ریاست څخه په خبرې شوی خبر پانه کې ویل شوی چې یاد وسلوال د خوست ولایت په مساخلو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د منسوبینو د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. ولسمشر غنی د یو شمېر ولایتونو له امنیي قمندانانو سره په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو په شفافیت هم ټینګار وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکی وګړو سرپرې کېدل او په غور کې د رخشانی په نوم د وینجلۍ د سنگسار په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت نه غوښتي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دي چټک ګامونه واخلي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننې غونډې مشري کوله یادو پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي.
با گذشت هر روز امید مردم افغانستان نسبت به آینده شان متاسفانه که با یأس مبدل می شود و این عواقب نادوار
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت هم په زابل ولایت کې د داعش د وسلوالو لخوا د وو ملکی وګړو د سرونو پرې کول غندلې دي. او د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره مهم دی. د اجرایی ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل هغه وخت د وسلوالو طالبانو یو ځایوالی د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته کوي چې د سولې خبرې له تصمیم نیونکو حقیقي اشخاصو سره ترسره شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو هغه ډله چې د ملا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده له یوې بلې نوې راپورته شوې ډلې چې د ملا محمد رسول په مشرۍ ده لاغی سره په جګړه بوخته ده. په پاکستان کې د یوې نړیدلې فابریکې له ماتو ګډو څخه د کسانو د رایستلو عملیات نن لیوي ونې وروسته پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې د مړو وروستۍ شمېره 15 کسان ښودل شوي او ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان ژوندي د ودانۍ له ماتو ګډو ایستل شوي دي. د لاور ښار ته نږدې د پلاستیک کڅوړو د جوړولو د کارخانې ودانۍ وونې مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي دا ودانۍ د اکتوبر د میاشتې هغه زلزلې سخته زیانمنه کړې وي چې د افغانستان او پاکستان ډېرې برخې ولړزولې. ترکی رسنۍ وایي 18 تنه بهرني ادبا چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکی په جنوبي سیمه ادانا کې سوریه ته د غیر قانوني تګ او د داعش له ډلې سره د یو ځای کېدو په تیور نیول شوی دي. د ریپورتونو لمخې په نیول شو کې 14 تنه د آذربایجان، 8 تنه د انډونیزیا، 15 عراقیان، 3 ایرانیان، 15 قرغزان، 2 تاجکستانیان او 2 تنه افغانان دي. 2 ترکان هم د دې کسانو د قاچاق په تور نیول شوی. د دې نیولو دقیق تاریخ نه دی معلوم خو ټول نیول شوی کسان د ترکیې د کډوالو ادارې ته سپارل شوی څو له ترکیې څخه وایستل شي. په برما کې د عمومي تاریخي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشر اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د نوبل جایزې د ګټونکي نن بي بي سي ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو خونو په سلو کې 15 اویا څوکۍ ترلاسه کړې وي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج راڅرګندېږي، تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو جرګې له اتیا څوکیو څخه اته اویا ګټلې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د اتمې نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. د هندستان د سوداګرو او د سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوهینور هغه الماس دی بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکې په یو تاج کې خودل شوی دی. دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا شوی. د کوهینور الماس ارزښت یو نیم سل میلیونه ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي د مسلې د لندن سترې محکمې ته راجع کړي او خبرداری ورکړي چې تر نړیوالې محکمې به هم راکاږي. د بالیوډ د سینما یوې ستوري بومیکا سنگ وایي د کوهینور الماس یوازې یو الماس نه بلکې زموږ د تاریخ یو برخه ده چې باید بیرته راکړل شي. د کوینور الماس تر دې مخکې چې برتانیا ته ورسیږي د مغولو او افغانانو په لاس کې و. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هندستان ته د دې الماس بیرته سپارل رد کړی وایي که چیرې تاسو هند ته هو ووایي نو په هماغه غړی کې به د برتانیا موزیم تش شي. دا و خبرونه.
ل اجمل ان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای افتتاح کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی.
تحریک کروج صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
افغان حکومت اجرایی ریاست وای د طالبانو یو والی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی.
متحد طالبان او یو طالبان یوازې یوازې د سولې د خبرو لپاره شدی، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو.
پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په اړه په یو مهمه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ د شو خبرو په اړه رپورت هم اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکبه په سلګونو زره افغانان کار پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې اورو.
تاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې 10 میلیارد ډالر به پرې ولګي شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې پروس په ټلیفون خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملاً پیل کړي. دغه پایپ لاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 315 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان خولي بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه شي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره غوی او پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دی باندې څو ورې جنگونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک افوه د دې لپاره دوی د نور د لاست جنگ نه واخیسته، نور جنگ نه کوو، بنان ډېر آرام اصل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکې وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي. او د دې غازو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب غازو د لیشتېدو وسیله لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپلاین لاري هند ته واستول شي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې تمه د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګوي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار په هنتون د یو شمیر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د جرګې غړیو د سه‌شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې ویل د په هنتون او امنیتي مسؤلانو بې کفایتي د دې لامل شوي چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګرو محصلانو د یکشنبې په ورځ په مظاهره کې د داعش، طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي. او تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مشرانو جرګې غړي د هواد امنیتی ورګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمیر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه ده. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهره او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که دوجه صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک چلته پیدا شوی زورون کیده او سولې او امنیت ته زیان رسوي. د دې علت دوه شیان دي، یو د دښمن لاسوهنه او دویم د مسولینو بې پروايي. خو د داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نه دی.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورزنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې په خاطر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله د کابل جلال آباد لوی لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که به ریاست امت دانشگاه گماشته میشن و منیجمنت دراست
هغه کسان چې داسې پانتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او خې اداره نشي کولای باید لری شي. نه غواړو چې په یواد کې دایشي پانتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډیرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غزنی ولایت کې د وشل شو وو تنو افغانانو د کورنیو سره د غمرازی په هدف په یو حکومتي لوړپوړې پلاوی غزنی ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست د وین مرستیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته د هغو تو تنو خوشیو پاړه چې نن د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د برمته شو له منګولو خوشی شوي دي. په دغه وویل چې په دغو کسانو کې دوه ښځې، یو زلمی او څلور نارینه شامل دي. ښاغلی هاشمی دغه راز وویل چې امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په دې تړاو به هغه کسان چې د عملیاتو پر مهال ښه فعالیت کړی دی مکافات ورکړي او هغه کسان چې سلنګاري کړې ده مجازات شي. اجمل تورمن پر رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډیر ژر به یو لوړپوړې دولتي پلاوی غزنی ولایت ته د هغو اوو تنو افغان برمته شویو کورنیو ته د غمرازۍ لپاره ولیږل شي کوم چې د ترهګرو لخوا وژل شوي دي. د جمهوری ریاست د وایم مرستیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه پلاوي کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د افغانستان د سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتا شامل دي. خاغلی هاشمی دغه شان ویل چې نن اته کس افغانان چې د ترهګر لخوا برمته شوي ول د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خوشې شول.
ما تونستیم 8 شهروند دیگه خود امروز رها بسازیم.
دوی موږ وکول شول چې نن خپل اته تنه افغانان خوشی کړو چې په دې کې دوه خصي یو ځلمکی او 15 ناری نه شامل دي او د کورنۍ ته د دوه د سپارل لړۍ پیل شوی چې څو تنه ل خپل کورنۍ سره یو ځای شوی هم دي. خغلی هاشمی وویل چې دغه کسان د 1993 مریض کال د 12 میاشتې په څلورمه نیټه د بهرنیو ترهګرو لخوا برمته شوي ول، خو د دغه برمته شوي د هویت په اړه څه ونه ویل. د ولسمشر د ویان رسیال ویل پخوا تر دې 19 کسان نور هم له دغه کسانو له دغه برمته شوي ول منګولو خوشي شوي ول. هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د دغه کسانو په خوشي کولو کې ځنډ وشو ویل چې د دوی د خوشي کولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو له کبله برمته کوونکو 8-15 ځله د برمته شویو کسانو ځای بدل کړو، نو له همدې امله دوی په خوشی کولو کې ځان ټاغه. خو د پوینا افغان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې خپل دنده او مسؤلیت تر سره کړی دی. خاغلی هاشمی د غشانو ویل چې امنیت شورا پریکړه کړې چې په دې تړاو به هغه کسان چې د عملیاتو پر مهال خزلې دي مکافات او هغه کسان چې سالنګاری کړی دا مجازات شي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د طالبانو یو والی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی. د دې ریاست مرستیال وینا ازادي راډیو ته ویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی ده او ګټه د سیمې استخباراتو ته رسیږي. له اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات اورو.
د طالبانو له دوه ډلې کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو له خوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان او یو طالبان یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کوو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پراته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته راپیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړي نقیب الله فائق په دې اړه وایي:
طالبها از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دوی وای د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. دوی د یوځایوالي او جلاوالي لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبې دي. پاکستان یو ډله پر دو ډله وویشله، څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بل ډله په دوامداره توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي وو چې د دوی ترمنځ اختلافات ډېر سطحي دي، خدا چې اوس جلا شوی ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی. په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوی کسان ډېر بانفوذ دي او کولای شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
و امرودل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټه رسولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له هند څخه خپله کتنه پای ته رسولې ده. محمد حنیف اتمر له هندي مقامات سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه خبرې ترسره کړې دي. دا چې په دې خبرو کې کوم موضوعات یاد شوي دي په دې اړه د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویلي:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر رسمي سفر د هند جمهوریت ته رسمن تیره ورځ د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیده. دا سفر خورا ګټور سفر و او هغه انتظارات چې موږ د دې سفر څخه درلودل هغه انتظارات په دې سفر کې برآورده شول. په ټولو هغه مسایلو چې په اجنډا کې شامل و بحث وشو، او هند د سیمې لوی هیواد دی، د افغانستان د خلق او دولت پخوانی دوست دی او همیشه زموږ سره همکاري کړې دي. موږ د دوی د همکاریو قدرداني کوو او دا ژورې او دوستانه اړیکې به لا ډېر مؤثریت سره ادامه ولري.
هند د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر د سفر په اړه مو د ملي امنیت د شورا د ویان څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په اړه په یو مهمه غونډه کې برخه واخلي. د آسیا زړه کانفرنس ټاکل شوی چې د دسمبر په 8 او 10 په اسلامباد کې جوړ شوی. تم ده چې په دې کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا چې د هند بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلي، په دې اړه احمد شیبر ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د نړۍ د 25 نورو هیوادو استازو ته بلند لیکونه استول شوې دي څو د افغانستان په اړه د آسیا زړه په مهم کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس په نږدې درې اونۍ وروسته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې جوړ شي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به د آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او د عربي متحده اماراتو استازي برخه واخلي. د آسیا زړه په کانفرنس کې به د افغانستان پر روان وضعیت بحث وشي او تمرکز به له دې جګړې ځپلې هیواد سره پر مرستو وي. کېدای شي چې دغه کانفرنس د دوو سیالو هیوادونو پاکستان او هند لپاره د اړیکو د ښه کېدو یوه زمینه برابره کړي. یو هندي ډیپلومات چې د نوم له اخیستو ډډه کوله اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې هند د پاکستان بلنلیک د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترلاسه کړی دی، خو تر دې دمه یې په دې غونډه کې د هند بهرنیو چارو د وزیر د برخې اخیستنې پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ډیپلومات ویلي دي چې هند دا نیت لري چې د کانفرنس ته د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی واستوي او د دې کانفرنس اعتبار زیات کړي. کېدای شي چې د دې کانفرنس ترڅنګ هندي او پاکستاني چارواکي پر خپل منځي ستونزو چې په وروستیو کې زیاتې شوې دي خبرې وکړي. دغه اړیکې د دواړو هیوادو ترمنځ وروسته تر دې کړکې چن شول چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د دې خبرو اجنډا اسلام آباد وړاندې کړې وه، خو موافقه پرې ونه شوه او په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز غوښتل چې په هند کې د کشمیري بلتون غوښتونکو له استازو سره وګوري چې له دې سره دا خبرې لغوه شوې. هند همداراز پاکستان تورن کړی دی چې له اوربندې سرغړونه کړې ده او د جموں او کشمیر په سیمه کې په وروستیو نښتو کې لاس لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نیویارک ته تللي وو، سربیره پر دې سره خبرې ونه کړې چې په یو هوټل کې اوسېدل. روسي ځل دغه دوه صدر اعظمانو د جولای په میاشت کې د روسي په اوفا ښار کې خبرې سره کړې وې، خو اوس چې د مودی په مشرۍ ګوند د هند په بهار ایالت کې انتخابات پیلل دي، شاید دې ته چمتو شوی وي چې له پاکستان سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
ناروی اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي، له کومې نیټې وروسته ناروی ته داخل شوي او کوم افغانان خی وستل شي، په دې اړه له احساس ستانګزي سره چې په ناروی کې د کډوالو د څانګې برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دا خبرداری کوم افغانانو ته ورکړل شوی دی.
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاک ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد ناروې ته داخلېږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې برخه کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري سرپرست باید ورته اړتیا سته، سرپرست ولري، دلته حتی هغوی ته هم که ډېر مجبوریت ولري موقتی ویزا ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم دوست ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې که د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ژبي تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروې تر څه حده جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شاملې شي چې له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې وخت کې چې هر افغانان چې ارتیا نه لري هم خوندیتوب ته ضرورت نه لري حقوقي باید د تستانه کړای شي دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دا پیغام ورکو نور نړۍ ته وګورئ چې تاسو جنگ او نارامي ډیر نه ده نور ناروی دومره خوندی ځای نه ده د یو کسان لپاره چې دوی په وطن کې جنگ جګړه نشته یعنی باید تحقیق وشي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنگ جګړه لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې بیرته کې وضع خراب نه ده لکه افغانستان
تاسو وویل چې ناروی هغه کډوال بیرته ستنوي چې خوندیتوب ته اړتیا نه لري دغه د خوندیتوب کلمه یو څه ډیره ګونګنه ده ځکه په دې کې هر کډوال د اډال لري چې د خپل وطن کې ستونزې لري او مشکلات لري
دا ته دي خبره ده د ناروی د بهرنی اتپا او د اداري مشر هم دا خبره کړې ده چې هر یو قضیه به سیرل کیږي دا صحیح خبره قضیه به سیرل کیږي خود د هوادونو عمومي حالت په نظر کې مونږ نیسو هغه کسان چې د بیوزلۍ او فقر له امله مهاجرت کوي هغه په دې کې نه شاملېږي د جنیوا کنونشن هم هغه نه مانیږي مهاجر په صفت خو هر کس په جدا سیرل کیږي خو په مجموع کې د افغانستان حالات چې اوس مونږ بررسي کوو دوی وایي چې دا احتمال شته چې دوی له یو ولایت بل ولایت ته کډه شي ولې د وطن د پریښودو ضرورت اوس نشته چې دوی وطن ټول راپید او ناروې ته راشي دوی دا فکر کوي چې اکثره د اقتصادي ستونزو له امله یا دا چې غواړي نور هم ښه ژوند لري دې لپاره ناروې ته راغلي دي په حال چې د مهاجرت قانون دا وایي هر څوک د مهاجرت قبل دو حق لري چې هغوی ژوند په خطر کې وي د مرګ خطر او ته امنیت په خطر کې وي نو دا چې افغانانو لپاره اوس دوی وایي ستاسو نه کوي
که چیرته ناروی دغه پریکړه تطبیق کړي چې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي تاسو چې له کډوالو سره کار کوي د کډوالو په برخه کې څه فکر کوي چې له کوم تاریخ وروسته افغانان ممکن افغانستان ته بیرته ستنه شي
دا کله نه به اوسه شروع ده حتی د وای چې مونږ له ملګرو ملاتو یو ان سی آر ټول سره دا خبره کړې ده د خبره شریکه شوی ده کدي خبره چې حکومتو کې فیصله کوي څوره وخت غواړي خو د تطبیق عملی اقدام کې داسې یو میاست یا شل شپې وخت غواړي چې شروع کړي وکړي عملا شروع هم هم د زمي کډو حتی د سویل کې چې زمي کډوال چې روسي راغلي دي په هغه کې چې فشار ډیر زیات ده خو خدمات نه ورسیږي اته په خپل دي ته مجبور شوی دي چې او طویل دي د کډوالو ادارې ته مونږه افغانستان ته نه بلکې مونږه د روسي ته ولېږي هم فشار په مهاجرو زیات ده هم حکومت هم د حالت دې ته راوصله ده چې دوی خپل دي ته قاریس چې د پښتانه شي خپل هوادو ته
ناروی اعلان کړی دی چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به له خپلې خاورې وباسي په دې اړه مو په ناروی کې د کډوالو د څانګې په برخه کې له افغان کارکونکي عیسی ستانګزي سره مرکه واورېده
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریدا څخه چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د لیدنې پر مهال د ایران سره د اټومي موافقه پر سر اختلافات شاته کړی دي خو په داسې حال کې چې د دواړو مشرانو د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په اړه د خپل لیدلورو د نوې کولو هڅه وکړه د ایران مسلې د دواړو په ذهنونو کې لوړ ځای درلود په اړه اجمل اند رپورٹ لري
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي خو اختلاف پر وی وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوه موافقه به دا هیواد د اټومي وسلو له جوړولو منکړي او کنه پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما ویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باور وکړي چې ایران د شوه موافقه سره سم عمل کوي او همدارنګ تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منکړي ولسمشر بارک اوباما ویل موږ په دې اړه چې ډاډمن کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې خای ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخې باید ونیول شي د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې قبل موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکی ومومو د ولسمشر بارک اوباما یو لوړ پوړی چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمن کړی چې ایران د شوې اتمی موافقه سره سم خپلې ژمنې عملی کړي
د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلی چې لا ولسمشر بارک اوباما سره په کوم مسلو خبرې کړي، خو نو موري ورسره د امریکا په یو سیډنیز مرکز کې د وینا پر مهال ویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته په څرګند ویلی اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواری ته غاړه کې نګدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې لکارولو منشبه نه وي.
تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رای او اوس هم ارسای خبری مجله درتا بلکه زمون